ستړي مشه دا مشال رډيو دا ودا محل په پیښور کې د ماسپخین دواو په کابل کې ونی مبدله ظفر خان مو په یو بل خبرونه کې هر کله کوم په روانه خبرونه کې د خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمه او نړۍ د خبرونه او راپورونه اوري دوونی ځ خبرونه جمهوریت غوونه او د سولې پر لور هم په خبرونه کې اوریدل شي په لومړی له عبدالحی کاکړه خبرونه اوري
سرټ کې د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا بارنیو چارو مرستیاله وزیر الیس ویز د پاکستان په دوره ده. نن سهار نږدې 9 بجې د خوست چرګه تالار ته نږدې به میچاودنی سوي چې درې ملکیان په کې ټپیان شوي دي. چارواکي وایي پرون د یمن په مرکزي صوبه معرب کې د ډرون او توغندي بریدونو کې چې یمني سرتیري هدف له سلو زیات کسان وژل شوي. د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا بارني چارو مرستیاله وزیر الیس ویز پاکستان ته رسیدلې ده. د پاکستان بارني چارو وزارت وایي عائشه فاروقی پرون مشالې ټول چې الیس ویز به نن د پاکستانی چارواکو سره پر دوه اړخیزه چارو خبري کوي. عائشه فاروقی وایي امریکایي وزیر به د بارني چارو سوداګري مالی او داخله چارو وزارتونو کې ملاقاتونه ولري. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په ټویټر لیکلي الیس ویز کې له پاکستانی چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د رغیدونکو اړیکو د پرمختګ په اړه بحث کوي. تمه کېږي الیس ویز به له پاکستانی چارواکو سر د افغانستان د سولې پروسه هم یاد کړی. هغه تیرونی هم په واشنگټن کې د پاکستان بارنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره د افغانستان د سولې د پروسه او د سیمې په باثبات کولو غږېدلې و. د نوښار ضلع په کاکا صاحب زیارت کلی کې پرون یو وکلنه ماشومه ایوز نور مړه موندل شوې ده. د پولیسو وزای چارواکي افسر علي پرون او ناوخته مشالې ډټول د ماشومې د کورنۍ لخوا د ریپورت ورسته چې هغه ویلټون پیل کړو د هغه جسد د اوبو په یو ټینکی کې وموندلې. نو مړول د ماشومې قاتل نیولې او لمړنۍ پلټنې شای چې پر هغه جنسي تیرای نه دی سوی.
لیکن زموږ اهم مسله چې دا غنن د اټي د کولی خړل د وړو سره
وبخشي په غلطي سره بل ژغ واوریدې د ایوز نور باما مشالې ډټول ملزم د هغوی په ورکلسوي کور کې د همسایه په توګه اوسېده. په خبر پښتونخوا کې د ماشومان د حکومت لپاره د کارکونکو ادارې ګروپ ډیولپمنټ پاکستان غړي عمران ټکر وای په 2013 کال کې په پاکستان کې له څلورو څخه زیات ماشومان د جنسي تیري شکار ګرځېدلی وو. پرون مازیګر یو شمېر کسانو د کوټي پرس کلب مخې ته د اوړو د ګرانۍ او د بجلی او د ګیسو د لوټ شیرینګ خلاف مظاهره وکړه. د عزت الله په نوم یو مظاهره کوونکي مشالې ډټول د اوړو باید دومره لوړ سوي چې غریبان خلک یې د اخیستو توان نه لري.
لیکن زموږ اهم مسله چې دا غنن د اټي د کولی خړل د وړو سره چې دا غوزارند کیږي. دا اټي اوس یو کیلو په بیا په روان دي نو تقریبا چې د 100 کیلو بورې ته اخی هغه د عام کور نن سبا د میاش خلک دوی ګونی استعمال درې ګونی تقریبا هغه د 15000 روپیه خالد د وړو د میاش دور کی.
خو د بلوچستان حکومت وایي اوړه په عارضي توګه ګران سوي چې ډېر زر به یې بېرته عادي حالت ته وګرځي. د حکومت ویاند لیاقت شاوانی وایي صوبایي حکومت د غنمو 2.5 لک بوجۍ غوښتې دي چې ورسره به د خلکو مشکل حل سي. نن سهار نږدې 9 بجې د خوست جرګه تالار ته نږدې بمی چاودنه سوي چې درې ولسي وګړي پکې ټپیان شوي دي. د خوست امنیت قمانداني ویاند حاضر علي مشالې ډټول 14 ملګري وګړو باندې سوي او د نوموړي په وینا په ټپیانو کې د یو تن روغتي حالت نازک دي. د امنیت قمانداني ویاند هم ویل چې ماین په پیاده رو کې د یو ودانی لاندې ځای پر ځای شوی. تر اوسه کومې وسوالې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. یاد دی چې د ځای ته نږدې مخکې هم څو ځلې بمی چاودنې شوي وي. چارواکي وایي پرون د یمن په مرکزی صوبه معرب کې د ډرون او توغندوی بریدونو کې چې یمنی سرتیري هدف له سلو زیات کسان وژل سوي او لسګونه نور ژوبل سوي دي. د یمن بهرنی چارو وزیر محمد آل حدرامی دغه بریدونه چې د یو جماعت سره په څنګ کې د ماښام لمانځه مخکې ترسره سوي ناځوانه ترګر عمل په نامه یاد کړي چې له ټولو مذهبي انساني رواجونو او ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د یمن د فوج ویاند عبدو عبدالله مجالی بیا ویلي په بریدونو کې لشته لږه شپږ اویا کسان وژل سوي. که څه هم د برید مسؤلیت هیچا پر غاړه نه دی اخیستی خو په حوثي یاغیانو د دغو بریدونو الزام لګول سوی دی. د یمن حکومت چې په نړیواله توګه په رسمیت پیژندل سوی د سعودي په مشرۍ کې پوځي ائتلاف ملاتړ کوي د 2014 کال راهیسې د حوثي ځواکونو سره په اوږدې جګړې کې بوختي. یاغیانو د ملک د شمال ختیځ او د پلازمینې سنا ډېرې برخې نیولې. د عربي نړۍ په دغه تر ټولو غریب هیواد کې تر اوسه په جګړه کې له 100 زرو زیات کسان وژل شوي دي. پرون په کیف کې د یو لس یوکرایني کسانو د جسدونو رسیدو سره سم تهران د نسکوروسبي الوتکې د توري بکسې له هیواده د باندې لژلو په اړه خپل اراده بدل کړه. د پیښو د پلوټونکو ډلې مشر حسن رضافیر ایران ایرنا خبري اژانس ته ویلي د اوکرایني الوتکې سبتونکو عالی د ایران پلاس کې دي او هغه له ملک بهر لژلو څه پلان نه لري. په همدې حال کې کاناډا پرون دی اور بیا تهران ته خواست وکړ چې په سمدستي توګه د غرزل سوی مسافرونو کې الوتکې تور بکسه فرانس یا یوکرین ته وسپاري. خو رضا وایي کېدای چې د الوتکې تور بکسې فرانس یا یوکرین ته واستول سي خو ایران یې لا هم په خپله پلټنه کوي او په دې اړه تر اوسه کومه پریکړه نه ده کړې. د جنوري په اتمه ایران د هغو په وینا په صحوه اوکرایني مسافرونو کې الوتکه وغورځوله چې پکې د 1500 نور کسان تر څنګ یولس یوکرینیان هم وو چې تنه پکې د الوتکې د عملی غړي وو. پرون په کیف کې ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی، وزیر اعظم الکسی هونچروک او نور لوړ پوړو چارواکو په دې اړه جوړ شوي رسمي مراسمو کې ګډون وکړ. او د یوکرین فوج پرون ناوخته وویل چې په تیره یو شواروز کې د ملک جنگی سیمه ختیځ ډونباس کې د جګړې پر مهال یو اوکرایني سرتری وژل شوی او لس نور ژوبل شوي دي. د پوځي مرکز لخوا په ورکړل شوی معلومات کې ویل شوي چې پر اوکرایني ځواکونو د ډرون ټینکونو 140 ملي متر هوان توغندیو لاسي بمونو او ماشینګونو په واسطه شپږ بریدونه ترسره شوي دي. د یوکرایني فوج یو بل سرتیری د جنوري په 15مه په نشه وشتونکو برید کې وژل شوی وو. خبرونه پای ته رسیدل او وسم د موسم فرانسي حال درته احمد الله کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ 40 پیسې اخستل کیږي او 1550 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ شل پیسې او 200 روپۍ شل پیسې. یو ایرو 170 روپۍ شل پیسې او 170 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ 45 پیسې. یو سعودي ریال 40 روپۍ 90 پیسې او 140 روپۍ شل پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 212 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې د پیښور بنو او کوټه په یو نیمځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت یو او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 19، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 8 ډیګري سینټی گریډ وي.
مشال ریډیو ته غوږی خبرونه عبدالحی کاکړ او د موسم او کرنسو حال احمد الله وړاندې کړ. په کوټه کې عام خلکو په پیښور کې نن بیانو د وړو د ګرانې دوه ضد احتجاج کړ.
5200 په بوره اوره شیدا او د ګیس رو شیدګ نه نن دی په تبای باندې سر دی دا کومه چې دی یو ترن ولا کومه ته دا غیر مینه مدته پاره تعال.
په خیبر پختونخوا کې یو بل ماشوم وژل شو. تفصیلی درکو، د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا مرستیال وزیر ایلس ویلز د پاکستان په سفر ده. د خوست ګولانو کیمپ کډوال خپل سیمو ته د بیرته ستنېدو غوښتنه کوي.
کمیشته چې د خپل وطن لیار جوړ شي د حکومت امیر اپیل دی پاکستان ته او د میر د قبایل مشرون ته میر لوړ شي په امن سره.
د عدم تشدد د مبارز باچا خان د تلین اونۍ په اړه تفصیل درکو. او په ونیزه خبرونه جمهوریت غوونو کې د سیاستوال شهاب الدین خټک د مبارزې او زندان کیسه اوري. ریډیو مرخصه ځان
سره اخبار به مونږ کتو، کتابونه به مونږ کتو.
ونیزه خبرونه د سولې پر لور او نور راپورونه هم لرو. را سره اوسه رازو د خبرونې لومړی راپور ته په پیښور کې نن بیان نن کاربندیز کړی. دوی وایي ل یوې خوا ورته وړه په ګرانه بیه ملويږي او بل ورته حکومت اجازه نه ورکوي چې ډوډۍ په ګرانه بیه خرڅ کړي. نن بیان وایي نن په پیښور ازار ډیویژن او ځینې نورو برخو کې کاربندیز دی، خو که حکومت یې غوښتنې ونه مني نو سر له سبابه کاربندیز ټولې صوبې ته وغځي. بلخوا واکمن تحریک انصاف وایي په صوبه کې د وړو بحران مصنوعي دی او دوی یې د حل په هڅو کې دي. تفصیل له شبیر جان اورو.
1300 ورځې راځي په خیبر پښتونخوا کې د اړو نرخونه مخ په زیاتېدو دي چې لوجه د 40 کیلو اړو بوجه یا تروړه د 800 تر 1200 روپو ته رسیدلې ده. د کمچې سرکاري نرخ 800 روپې دي. هم د غوجره چې د سوبي ننبانو حکومت ته د ډوډۍ نرخ زیاتولو لپاره غوښتنه کړې دي. خولي حکومت د دوی غوښتنه نه مني او وایي چې دا مصنوعي بحران یا کمی دی، نو هیڅ نرخ به نه زیاتوي. ملخو د پیښور د نن بیان د سازمان مشر محمد اقبال نن سهار مشال لیډو ته وویل
کچری
نرخونه سیوان شو. نن دوی د صبح په ځنی ځایونو کې هړتال دی او سبا نه به په ټوله صبح کې تر نامعلومه مودې د هړتال وغځوي.
بهر چې کی دوړو بوران دی او ریټ وګوره چې کم دي تر شي دلې دي 5200 ته بوره اوره شي دا د ګیس رو شي دی مونږ لرګي او کوئلې سره سوزولي ګي نو مونږ ته ډېر سخت نقصان دی. نن دوی په تبای باندې سر دی دا کومل شي دی یو ټرین والا حکومت ته دا غیر مینه مدته پاره تال دی د وخت په خور هری پور باندې شرا بټاباد کوهات پاره چینار انګوزا ضلع بندې دي سبا نه باندې نور ضلع بندې شي. زمونږ په ضلع پېښور کې دوریم زره دکانونه
بلخوا د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسف زئی تیره ورځ یو خبري غونډه ته ویلو چې د پنجاب صوبې چارواکو سره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی خبره ترې کړې دي او د ضرورت مطابق غنم یې ترې راغوستي هم دي. ولې په دې اړه مو نن د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي فضل الله نه پختل نو دوی په تیر حکومتونو تور لګو چې دا اړو مالکان زیاتره د هغې تیرو حکومتونو یا د مخالفو ګوندونو دي، نو هغوی په قص حکومت بدنامول غواړي.
دا ټول ملونه دای اوس صرف د دې لپاره بند کړی دي چې دای په دې کې ذخیره اندوزی وکړي او دویم طرف ته دای دا پوره پوره حکومت ناکامولو کوشش وکړي د بدنامولو کوشش وکړي. لہذا زموږ ودرلا صاحب او د پنجاب ودرلا صاحب اکشن اخیستی دی او 300 ملونه جرمانه کړي او ذخیره اندوز چې کم دي هغه نیولې دي. زه تاسو یقین دهین درکوم چې په یو هفته کې دنه دنه به دا مسله به ان شاء الله ډیر زر سر ته رسي.
بلخوا د سرکاري شمیرې تر مخه خیبر پختونخوا 30% د اړو ضرورت تخپل او غنمونه باقی دا پنجاب نه پوره کوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
په راپور کې مو واوریدل چې په خیبر پختونخوا کې د وړو د کمی له امله او د دې د ګرانېدو له امله نان بایانو هرتال کړی دی. هلته په بلوچستان کې هم د وړو قیمتونه لوړ شوي دي چې له وجې خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې لړ کې پرون د کوټې ښار اوسیدونکو مظاهره وکړه چې په کې له حکومت د وړو به یې کمولو غوښتنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل ایوب ترین راکوي چې د مظاهرینو په نارو شروع کیږي.
بےغوری لامالا اوس خلق د دو وخت پر ڈوڑی من دلو پسی حیران او پریشان پاتا دی. کدی ترس کی د مظاہرے او برخوال عزت اللہ راتا اول چی دا وڑو دا گرانی لامالا دا غریب گزارا درے دلے دا.
لیکن اهم مسئله چې دا غنن د اړتیا ده ولې خوړل ده. مثال کې تور په مجبد غي سره گزاره وکړو، د بجلی سره گزاره وکړو، د اوبو سره گزاره وکړو، لیکن د وړو سره چې دا گزارنه کیږي دا چې مو 1 کیلو په 2000 روپۍ روان دي، نو تقریبا چې د 100 کیلو بوري ته اخی هغه د عام کور نه سبا د میاش خلک دوی ګونی استعمال درې ګونی تقریبا هغه د 15000 روپۍ خالد د وړو د میاش دی ورکی. نو دا ډول د چې د ورځې روزانه 1500 ازات ازات یا 800 د غي سره د چش ورکی غړي چش واخی پیاز په چش واخی خالي وچ روړي چخوري د 50 نس مړی دی.
مظاهرینو په لاسو کې پلی کارډونه هم راخستي او غوښتنه کوله چې حکومت د ګرانۍ د ختمولو لپاره ځانګړي قانونه پورته کړي. په دې ترڅ کې بغوښ سو وزیر نورو شاریان ته
زما نوم سردار ابرنګ شاه غلجی ده. نو موږ دا خواسته لګی نسته د مسلمانانو د لپاره فاطمه نیم تور په باندې کښنې بورې د وسې صبر ته وکړه غټه بورې په څو جوړیږي د چر گوشت په 300 په 200 یا کوټه چلیږي درې سو کراچي چلیږي درې میاست کې یا په څلور میاست کې مطلب د دې ګورمنټ اورا په میاست ورځ په ورځ په ورځ باندې مطلب دغه اوپر وړه ګرانې روانه ده مګدا خاصه چې دا ګرانې دی په ورځ ختم کی
زما نوم سفلا ده دا منګای ده د وړو کښنی کټه په داتیم په پټای سر کوی ده نو موږ لوخمت زده په فیل کو چې دا منګای ده ختم کی ګیس ګران دی او بجلی ګران ده نور ده دال دی کبره ده کبار شې سده دا ډیر ګران دی نو موږ لوخمت زده خوښ کو چې باید دا منګای ده ختم کی
بلور ته د بلوچستان حکومت ویل دی چې په صبح کې د وړو ګرانی یو ارزی کار دی ځکه چې ډیر ژر به دا مشکل هوار شي د بلوچستان حکومت د ویان لیاقت شوانی په وینا چې صوبایي حکومت نږدې 2.5 لک د غنمو ګونې راغوښتي دي د دې ترڅنګ د ذخیره اندوزانو په ضد هم بیلابیل ګامونه د پورته کولو پریکړه کړې ده دلته خبره د یادونې وړ ده چې په کوټ ښار کې د وړو کیلو و اویا روپۍ ته رسېدلې دي دغه ډول د شلو کیلو وړو تېلې په 1200 پلورل کیږي د دې ترڅنګ د سلو کیلو وړو ګونې په بازار کې و 15200 ته رسېدلې ده
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
د خیبر پښتونخوا نوخار ضلع په کاکا سیب کې پرون یو وکلنی ماشومی مړې موندل شوې پولیس وایي د ماشومی د کورنۍ په مرسته یو دوه مشکوک کسان نیولي چې د خپل جرم اعتراف کړی دی پولیس زیاتوي ابتدایي طبي او تحقیقاتي راپورونه ښیي چې په ماشوم جنسي زیری تیرې نه دی شوی خو کره معلومات به په تفصیلي راپور کې مخې ته راشي په دې اړه نور تفصیل شبیر احمد جان اورو
په نوخار کې د نوشهره کلا پولیس سټېشن یو چارواکي افسر علي مشال لیډو ته ویل چې تیر ورځ د پیر بابا پیرسچ محلې نه د یادې ماشومې د کورنۍ لخوا د رپورټ ورستو دوی په شریکه په سیمه کې د ماشومې لټون پیل کړو چې د اوبو یو ټنکیا کې مړې وموندلې شو او لږ وخت کې ملزم هم بیا ونیو دوی وایي چې ابتدایي طبي رپورټ دا ښایي چې جنسي ترې ورسره نه ده شوې خو تفصیلي رپورټ لپاره ټیسټون نمونې خیبر میډیکل کالج پیښور ته لیږلې دي
دلته ډاکټرانو او کم مرګ دي کردار چې کم ملزم دي نو هغه د انکشاف کوي چې مرګ مې کړې دي خدای مې نه کوي نو بیګاله تب کې شوشي سبو شي نو بیا حقیقت چې کم لینو منګریان پر راشي چې راستانه د سوال نه دی یا څه خبره وا
دا وجل شوی وکلنې وزنور ماما مشال لیډو ته ویل چې د دوی دوه وړې خورزي مدر رسیتا د سپاره سبق لا تلوي چې واپسې کې یو کور ترغله ولې وزنور را نغله او رستو دوی لټون شروع کړو او د ملزم چې دوی همسایا دي یعنی د دوی په ورکړې شوی کورونه کې اوسېږي کور سره نږدې مړ و موندل شو او دا یا د ماشوم پلار په بهر ملک کې دي
چې موږ رالو اعلانونه کوو موږ په پکړي کې موږ سره کول دې پټه په نظر رااله مجرم د کور سره موږ په کور کې اوسېږي موږ په ټکو دوی شو باندې چې د ایرانان خلک دې موږ په کورونه
په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي د ګروپ ډیولپمنٹ پاکستان نومي تنظیم یو غړي عمران ټکر وایي چې په پاکستان کې 2013 کې د رپورټ تر مخه 4000 سیوا ماشومان هلکان جنکه د جنسي تیری ښکار شوي
چې کوم نه رپورټ کیږي نو پتن لګي چې دا ریش مې رب سمرا زیاته وي دا جنسي زیاتی پیښه چې سمرا مخه تر اغلی دي نو په هغه تقریبا 50 پیس کیسز کې لږه دي چې په هغه کې پیژل غلو کاڅ شي نو
دا چې دا ولي کېږي نو نوموړی زیاتوي
دا یو خو نفسیاتي مسله هم کېدی شي او دغه خبره دام دا چې خلکو کې احساسي محرومین دي او الله دې ماشومان چې دا منټلی او فزیکلی چې دی ویک وي بل یو ایشو پدې کې دام دا چې عموما پدې کې خلک کړوي چې دا غیر سره په خپل باندې په ماشوموالي باندې دا قسم زیاتی شي
دا د ونیرا چې 13 دسمبر کې هم ایبرټ آباد او بیا هم د نوشهره کلا پولیس سټېشن په حدودو کې یو اتکل نه ماشومه د مدرسې ته د تلو په وخت تختول شوی او بیا وژل شوی و شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
د جنوبي منځنۍ اسیا لپاره د امریکا مرستيال وزیر ایل سویلز د پاکستان په سفر ده پاکستان بهرنو چارو وزارت ویاندی عائشہ فاروقی پرون ویل چې ایل سویلز با نن له پاکستانی چارواکو سره په دوړخیزو تعلقاتو خبرې ترې وکړې. چېړونکي وایي له څه مودې راهسې د پاکستان او امریکا خراب تعلقات په خکېدو دي. د دې لاملونه څه دي؟ عبدالحی کاکړ یې را ځوابوي.
الیس فیلز د پاکستان بارنوی چارو وزیر شاه محمود قریشی د واشنگتن تر سفر سمدستي وروسته اسلام آباد ته رسیدلې ده. کارپان وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ خرابې اړیکې اوس ورو ورو مخ په سمېدو ښکاري. تر دې وړاندې به امریکا تل پر پاکستان دا تور پورې کولې چې په افغانستان کې فعاله طالبانو ته پر خپله خاوره پناه ځایونه ورکړي، خو اسلام آباد به دا تورونه ردول. د پاکستان پخوانی جنرال طلعت مسعود وایي د الیس فیلز سفر څرګندوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري او شکونه اوس تر ډېره کم شوي دي.
اصل بات یہ تھی کہ امریکہ کا پاکستان پر اور پاکستان
اصل خبر ادا وا چې د پاکستان په امریکا او د امریکا په پاکستان باور ډیر کم شوی وو. د دې تر ټولو لوی وجه د افغانستان په اړه د دواړو هیوادونو په تګلارو کې اختلاف او په یو بل شکونه وو. زما په فکر دا بے باوري او شکونه اوس تر ډیر کم شوی دي، او د پاکستان د افغانستان د سولې په خبرو کې رول هم په دې اغیز کړی دی.
د پاکستان بارنی چارو وزیر شاه محمود قریشی د جنوري پر 14 نیټه په ویډیوي پیغام کې ویل چې طالبانو له امریکا سره د موافقې لپاره په افغانستان کې تشدد کمولو ته رضا سوي دي. د افغانستان شخړې په دې وروستیو کې د واشنگتن او اسلام آباد پر تعلقاتو ناوړه اغیز کړی، خو د ځینو کارپوهانو په وینا په عراق کې د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی تر وژنې وروسته د ایران او امریکا ترنګلو اړیکو د پاکستان ارزښت زیات کړی دی. په پېښور کې د سیاسي چارو پوه ډاکټر سرفراز هم دې طرف ته اشاره کوي.
کاری داسې چې امریکا وایي چې خپل نه صرف افغانستان کې بوخت دی، بلکې هغه الته ایران سره هم کړه چیر چار کوي. بیا عراق سیریا کې د ایما عمله دې خلک دي هغه یو تاسو پاکستان کې یو پټنشل ګوري کا سوال راځي خشخه راځي ایران سره یا نور دې چې نو الته پاکستان راستا راستې شي کتل مخکې دا کا پاکستان مو کامل تور باندې خپل خارجه پالیسی بدلای او روس او چین سره او ایران سره به خپل تعلق سیوا کوي. من ګورو چې سپیټ په ځای ولاړ دی روس سره چې کوم پایپ لاین والا خبرې هغه باندې پاکستان اعتراض کړی دی، ایران سره پایپ لاین هم پاکستان نه جوړ کړی.
ډاکټر سرفراز او جنرال طلعت مسعود فکر کوي چې د الیس فیلز د سفر پر مهال به د پاکستان له لوري د هڅه کېږي چې امریکا قانع کړي چې دغه هیواد د ترګری د تمویل او د تورو پیسو د سپینولو مخنیوي ادارې اف ای ټی اف له خړ لیست پیسو کې مرسته وکړي. د ناقانونه پیسو د څار په رسمي شته ادارې د 2013 کال په جون میاشت کې پاکستان خړ لیست راچولی وو او له اسلام آباد یې غوښتي وو چې ترګری ته د پیسو برابرولو او تورو پیسو د سپینولو مخنیوي په لړ کې اقدامات وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د افغانستان خوست ولایت په ګولان کېم کې وزیرستاني او کډوالو د افغانستان او پاکستان له حکومتونو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالی کمشنری وو غوښتل چې دوی ته د کډوالۍ له اصول سره سم د غلام خان بندر لارې د بیرته ستنېدو زمينه برابر کړي. دوی ویل مخکې ورسره د خوراکي او غیر خوراکي توکو منظمي میاشتنۍ مرستې کړي، خو له یو کال راهسې ورسره مرستې کمې شوې. پاکستان له افغانستان زیاتره وزیرستاني کډوال وخت په وخت په لوسي مسته استانه کړي، خو دغه پاتو کډوالو د غوښتنو په اړه لا هم څه نه دی ویلي. نجیب الله الوخیل د نور تفصیل سره.
په خوست کې د وزیرستانو کډوالو د مشرانو لخوا د دوی د ستونزو او غوښتنو په باب جوړه شوې جرګه چې د یاد سیمې لسګونو اوسیدونکو هم پکې برخه اخیستې وه د ګولان کیمپ په منځ کې جوړه شوې وه. مشرانو مشال راډیو سره په خبرو کې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو او یونیسیار یا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ وغوښتل چې د کډوالۍ له اصولو سره سم وزیرستانو کډوالو ته خپل سیمو ته د بیرته ستنېدنې زمینه برابره کړي. په ګولان کیمپ کې د وزیرستانو کډوالو دوه تنو مشرانو ایمل خان لټک او حاجی عبدالله نور ویل
خو دغه خلک چې کیما نن سبا ټیم یې تیر کړي او دا پکر یو کوي چې د امیر نه دغه محسوسې لوړلې او دغه خلک په داو پیدا چې امیر سره مرسته نشي چې کیم غار و دغه ځنې بند شو. ا دې دلته څه تجارت نشته، ا دې څه کاروبار نشته. په دې وجه کې دغه خلک د مشوره وکړه دا کومي جلګر چګش ولا د دې شمالي وزیرستان ولا چې مثال میځو یو لار کومل یار چې هغه په قانون کې د حکومت وي او هغه په قانون کې د ان سی ار وي په غلیار باندې د خلک لار غوړي
مو کډول خاک تای او چالاوی بل مو دا غشتنه د غونډه مسرونه نه سوال ده
روسی جلگا دا وکو کا قبایل دی کا افغانستان کی دی کا پاکستان کی دی دا دا جلگا وکو سرکش دانی متا دا خپل حق پریکړه وکړه چې پکې مالی ارزښت څه پام ده ولاج
په ګلان کېم کې د میشتو وزیرستانو کډوالو مشران زیاتوي افغان حکومت هم دومره امکانات نه لري چې د زرګونو کورنیو ته منظم مرستي ورکړي د وزیرستانو کډوالو درې مشران ملک حبیب خان مداخل ملک حاکمین او واسه خان سیدگی ول
په دره خط پنځه لس پوره زره کار پدې دي په داب څه دائم راستانه شي رسوله همیش ګلان نه ونه شي ځکه څاغه محسوس څاغه غمه محسوس ونه لوري څاغه ونی سیار وو مشتره ونی سیار دا ویلی وی چې مشته درې مېرده ونی سیار د افغانستان د دولت د پاکستان د دولت په قانون باندې درې مې
چې مې د خپل وطن ته لوړ شي په قانون سره یې سیار د غور کو افغانستان دولت او پاکستان دولت کې مې مشرون دی غلام دی بلی د غلام دی ټي بیس چې غچرمن دی کنه خدای دغه شي مې ان شاء الله کې زر نظر نه د ګلم خون په لار باندې قانوني لار باندې مې ضرور
چې حکومت دې مې پولنه نشي کړای وسالو امداد نه شرکوله مش په دا خپانه یو خو بیا مشته چې د خپل وطن لیار جوړه شي د حکومت میجا پیل دی پاکستان ته او د میر د قبایل مشرون ته چې میر سره جرګه وشي میر لوړ شي په امن سره
بل لوري ته کله چې موږ له حکومتي چارواکو د وزیرستانو کډوالو د یادو غوښتنو په باب پوښتنه وکړه دوی ویل د افغانستان دولت پالیسي داده چې وزیرستاني کډوال د پاتې کېدو او بیرته ستنېدو تصمیم په خپله نیسي
تاسو ستونزې
زونه تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وځي
د غریبانو تپوس کو سګنه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پني غځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
لنن یعنی شلمی جنوری تر شپږشتم د جنوری پورې د باچا خان او عبدالولی خان د تلین ونې ان منزل کیږي چې په کې د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې جلسې او سیمینارونه کیږي او د دواړو مشرانو په ژوند او مبارزه به خبرې کیږي باچا خان د خدای خدمتگار تحریک بانی وو چې په کې یو لسته د عدم تشدد او امن درس ورکاو په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد ته سیرای زی راکړي
دغه لړکی عوامي نشتل ګوند په بیلابیلو سیمو کې جلسې تا بیا کړي چې په کې نن د جنوري په شلما لومړی جلسه په نوخار امانګړ کې دویم د جنوري په درويشتم په بنو دریم جلسه د جنوري په سلیریشتم په بلوچستان هرنای کې څلورم د جنوري په پنځويشتم په اپټاباد کې او پنځم جلسه د جنوري په شپږويشتم په بټخیل ملکن کې کیږي د باچا خان او عبدالولي خان د ونې منځلو لړکی د باچا خان ټرست یو مشر ډاکټر خادم حسین خپل جاری شوی یو پیغام کې په دی اړه وی
شلم تاریخ نومه دی باچا خان بابا دو دیر شمه کلی زمان سو کموږ دې ته وګورو چې باچا خان بابا او داغ ملګرو د خدای خدمتگار تحریک په شکل کې دی دنیا تصور کړی دی قام تصور کړی نو د درې خبرې ډېرې زیاتې واضح هم غترازي مې خبره ده چې باچا خان او داغ ملګرو د خدای خدمتگار تحریک په شکل کې د جهان یو نوی تصور خلقو ته ورک چې هغه کې تشدد نه د یو داسې جهان تصور چې هغه کې نفرت نه د یو داسې جهان تصور چې هغه کې جنگ نه د جنگ نه د یو پاکي دنیا تصور یو داسې تصور چې خلک په جرګه مرکه بل سره خپل تنازعات حل کړي د حل لارې لټي
خان عبدالغفار خان چې باچا خان مشهور وو په کال 1990 کې په اشنغر کې د بهرام خان کرا زیږیدل وو او لزدکړو روستي په لومړي ځل په خپل کلی عثمانزو کې د مولانا عبدالعزیز په مرسته یو سکول پرانیستو چې پکې یو خپل بچی داخل کړه لدی روستي په کال 1921 کې یو ټولنه انجمن اصلاح الافغانا جوړ کړو چې بیا په خدای خدمتگار تحریک په نامه بدل کړه د شنو موړي هم په کال 1921 کې د اپریل په میاشت کې د یوې ازادي مدرسې بنیاد کې خودو او د په کال 1928 کې د مې په میاشت کې د پښتنو لپاره پښتون رساله شروع کړه باچا خان په کال 1928 کې د پاکستان د لومړی پارلماني اسمبلی غړی جوړ شو او د فروری په 3 مې د اسمبلی د غړی په هیڅ سوګند پورته کړو د لیکوالانو په هانو په خبره په کال 1955 کې پاکستان د باچا خان د خدای خدمتگار تنظیم غیر قانوني وګرځو او بندیز یې پرې ولګاوه لیکوالانو وایي نو موړي چې په ولس کې د کامې شعور را بیدارولو کومه سلسله شروع کړې و پاکستان پاکستان له جوړېدو وروسته یې هم د درغلیو او ټولنیزو ناانصافي او پر ضد خپل دغه هلې ځلې جاري وساتلې او هم په دې وجه سوسو واره جیل ته لاړو. په دغه وجه ورته د بشري حقوقو لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په کال 1978 کې په هندوستان کې جواهرال نهرو ایوارډ ورکړو. د جنوري په 16 کال 1978 کې باچا خان لدی دنیا سترګې پټې کړې او د غوی له وصیت سره سم د افغانستان په جلال آباد ښار کې خاورو ته وسپارلې شو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پښتونخوا کې 2:30 بجې شوې دي. له عبدالحی کاکړه د خبرونو لنډیز
پاکه سوی ده چې د جنوبی او منځنۍ اشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز په پاکستان کې له پاکستاني چارواکو سره لیده کاته کوي. دا خبره د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندی عائشه فاروقی پرون مشال ریډیو ته وکړه. الیس ویلز پرون پاکستان ته رسیدلې وه. د نوښار ضلع په کاکا صاحب زیارت کلی کې پرون دی وه 9 کلنه ماشوم ایوز نور مړه موندل شوې ده. د پولیسو ځایي چارواکي افسرانی پرون ناوخته مشال ریډیو ټول د ماشومې د کورنۍ لخوا د رپورټ وروسته د هغوی لټون پیل شو. نو د هغې جسد یې د اوبو په یوه ټینکۍ کې وموندلې. پرون مازدیګر یو شمېر کسانو د کوټې پرس کلب مخې ته د اوړو ګرانۍ او د بجلی او ګیسو د لوډ شیډنګ خلاف مظاهره وکړه. د دې اطلاع په نوم مظاهره کوونکي مشال ریډیو ټول د اوړو دومره لوړه شوي چې غریبان خلک یې د اخیستو توان نه لري. مظاهره کوونکو لیکلي شعارونه یا برونه هم پورته کړي چې پرې لیکل شوي حکومت یې د ګرانۍ مخنیوی وکړي. نن سهار نږدې 9 بجې د خوست جرګو تالار ته نږدې بمې 14 شوي چې 3 ولسي وګړي پکې ټپن شوي دي. د خوست امنیه قمانداني ویان خطر عادل دا خبره مشال ریډیو ته وکړه. چارواکي وایي پرون د یمن په مرکزي صوبه معارف کې ډرون او توغندوی بریدونو کې چې یمنی سرتېري هدف وو سل زیات کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. په د یمن بهرنیو چارو وزیر محمد آل حدرانی دغه بریدونه چې د یوه جومات سر په څنګ کې د ماښام له لمانځه مخکې ترسره شوي ناځوانه ترګرامن په نامه یاد کړي. پرون کیف د یولس اوکراني کسانو د جسدونو رسېدو سره سم تهران د مذکوري شوي الوتکې د توري بکسې له هېواده د باندې لږ په اړه خپل اراده بدله کړه. د پیش پلوټونکو ډلې مشر حسن رضا ایرانی خبری اجنس ته ایرنا خبری اجنس ویلي د یوکراني الوتکې سپتونکو اله د ایران په لاس کې دي. یوکران پوز پرون ناوخته وویل چې په تیر یو شواروس کې د ملکي جنگي سیمه ختیز دونباس کې د جګړې پر مهال یو اوکراني سرتېری وژل شوی او لس نور ژوبل شوي.
د خبرونو لړنیز په واوري دا وسم وخت شوې ده. د ونیزي خبرونه جمهوریت غغونه په دې پروګرام کې عبدالحی کاکړ د هغو مبارزینو کیسې دروري چې په پاکستان کې د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره جدوجهد کړي. د دې لړۍ بل خبرونه د وتیلي وکیل او سیاسي مبارز شهاب الدین خټک په اړه ده. باید یادونه وکړو چې په خبرونه کې په خو په اړه معلومات شاب خټک را کړی دي چې مشال ریډیو په خپلواک او سرکاري توګه تصدیق و نه کړی شو. راځي چې واورو جمهوریت غوګونه.
د مشال ریډیو په جمهوریت غوګونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري شهري قانوني حقوقو او انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي وهل سي ټکول سي او نوري قرباني ورکړې دي. نننې خبرونه د عوامي ورکس پارټي د یو مشر شهاب الدین خټک د مبارزي په اړه ده.
د دې غزل دا شعر چې کوم دا بیا خصوصا د جنرال مشرف هغه ظالمانه دور ته پکې اشاره ده. دې خار کې دې خار په مړی غلې څوکیدار چې څنګه پخواو وسم ده.
دا شیر شهاب الدین خټک په هری پور جیل کې د بندیوانی په دوران کې لیکلی وو. دا 2001 کال وو او جنرال مشرف د پاکستان واکمنو چې پر ضد یې د دې هواد وکیلانو یا قانون پوهانو په پراخه کچه تحریک چلولې. دا د شهاب الدین خټک د شاوخوا 40 کلنی سیاسي جدوجهد لومړی جیل وو. خو هغه د سیاست، جمهوریت، انساني برابرۍ، طبقاتي جدوجهد، قانون واکمنی او ترګری ضد مبارزې لکبله زورونی او کړاونه په نورو شکلونو کې هم لیدل دي. شابدین خټک پاسل کې د خیبر پښتونخوا د کرک اوسیدونکو دی، خو پیدا سوی په 1915 کال کې د ملاکند په تانه شارګوټی کې دی. دا ځکه چې د هغه پلار هلته ملازمت کولې. سیاست ته د هغه رجحان د خپل نکاح او پلار لوجو چې پاړه شهاب الدین خټک وای
چې زموږ نکاح چې کوم هغه د خدای خدمتګار او د تحریک سره وابسته پاتې شو. لیک چې چې د خپل دین خټک د پښتو ژبې شاعر او لیکوالو ادرس ورته کتابونه چاپ شوې دي. شاعری هغه بیا د ځوان خټک بابا سره خپل ذاتی ډیر تعلق او دغه کې غریب خلکو د درانو کې سالانو خبره باغه هم کوله. نو دا یو سیاسي تربیت یا ذکره ما په خپل کور کې هم کړو. مثلا زما والد صاحب چې وخت سرویس کې وکنه دي مزیا ولر ته مارشل په هغه کې هغه وزیر اته پاتې شوی او مختلف طریقو سره دا ټارچر کولو کوشش شوی او کړه او کړی کې هغه ته مسلې جوړول کړه
شابدین خټک لا هم دولس کلنو چې د هغه غیر چاپیرا سیاسي ماحول د هغه د سیاست سمت وټاکلې.
دا نن سوا او یلم کال شو کړی دی د دې د پس په دغه علاقې کې کسان تحریک شو د خپل بنګش شندادي حضور بیا نن سوا انزاو یا يم شپګاو یا يم زما عمر ډیر کم دغه وخت کې خو د دغه تحریک سره زما هم درته یې کله چې ما له سم پاس کړو دا غي نه پاس بیا مونږ ان ډي پی او په اورو د دې ولي خان بابا دا غي سره بیا مونږ سره پاس.
شابدین خټک چې په کوم ورځو کې عملی سیاست ته ودانګل دا په پاکستان کې د جنرال ضیاءالحق د مارشل وختو په افغانستان کې د شوروي اتحاد فوجونه داخل سوي وو او خیبر پښتونخوا د افغان مجاهدینو د تنظیمونو مرکز ګرځیدلی وو. په ان حال کې د پاکستان مختلفو سیاسي ګوندونو د جنرال ضیاءالحق د مارشل خلاف د جمهوریت بحالی تحریک هم پیل کړی وو. په دې ورځو کې به په پېښور او خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې چاودنې هم کېدلې. نو په داسې حالاتو کې د ناامنۍ او جنرال ضیاءالحق پر ضد جلسې جلوسونه کېدل چې په کې به شهاب الدین خټک هم برخه اخیستله.
په کوارټ روډ باندې د کمردین ګړی یو یو سکول و هلته یو بلاس شو په ټرک کې ډېر ماشومان پاره کې تللي وو. پاره کې بیا مونږ چې کوم جلوس واسطه ونو خیبر بازار کې پاره باندې بدترین لاټی چارج شو او پاره کې تازه فوک شو مو ما ټول بدن نو سر تازه مال ځخې شي.
په 1978 کال کې د جنرال ضیاءالحق پالوتک کې له وشل کې دو سره په پاکستان کې مارشلا ختم شو. د انتخاباتو لاله جمهوریت حکومتونه جوړیدل او ماتیدل. د شهاب الدین خټک سیاسي مبارزه هم روانه وه. هغه د وکالت ډیګری ترلاسه کړه. په 1994 کال کې په ایبټ آباد کې جج شو، خو د قاضي په حیث ورسره د ځپلسوي طبقه غمو او هم په داسې یو مقدمه کې بیا نوکری للاسه ورکړه.
نوکری هم ما قربان کړی دا زه شول جج و ما پاره کې دا شو شو چې ډېر لوکل مالداري سړي مسله را لده ډېر غریب سړي سره او دا غریب سړي ناغه د خپل بدمعاشانو په ذریعه سره کور قبضه اخستا او زنانه بيد کړې بارې او شړلې او سامان ته وګرځول. دا غریب خلکو خلاف ډېر سخت اکشن واخست او زه مجسټریټ وم. په بس دا او چې دا غریب خلکو رسائی دی اندر دې کړو ما ته د شخصاري چې دا غي یعنی زمونږ د هغه وخت دای ګور د ځان سره هم تعلقات او دا وخت کور کمانډر سره هم تعلقات خو زه کلک په دې خبره ولاړ وم چې انصاف دا نه دی چې دوه برابر خلکو په منځ کې سره انصاف کوي. انصاف خو اصل انصاف دا دی چې د کمزوري ملګرتیا وکړل شي. نو په هغه کې ما دا نو کړی نه هم لاس وینځل خو زه په هغه پیمانه نه یم.
دا نوکرۍ له لاس ورکول وروسته شهاب الدین خټک وکالت شروع کړ. په 1999 کال کې جنرال مشرف د نواز شریف حکومت ختم او مارشلای ولګوله. په 2001 کال مارچ میاش کې جنرال مشرف د سپریم کورټ د هغه وخت چیف جسټس افتخار چودري په استعفا ورکولو مجبور کړ چې هغه له استعفا ورکولو انکار وکړ. جنرال مشرف د هغه د نیولو حکم وکړ چې پر ضد په دې هواد کې وکیلانو د عدلي بحالی په نوم تحریک پیل کړ. شهاب الدین خټک په دې کې فعال برخه واخیسته او گرفتار شو.
د مشرف په وخت کې بیا داسې و چې کجری تا سره ورسېدو او هغه ما د گرفتاری ورنټ هغه سره او بهر کوڅه کې هغه داسې یو موقع و چې ما ته یو اطلاع راغله چې پولیس بهر راغله ده او هغه سچویشن داسې و چې ځال ته نه وته شوم خو ما صاحب دې کسانو ته انتظاري چې دا تحریک چې دا راځي نشي کامیابېدی چې څو پورې په دې کې خلک گرفتاری ورنه کړي. نو ما هلته خپله گرفتاري ورکړه او زه بیا تقریبا اتلس ورځې کور جیل کې وم. په دغه تحریک دوران کې زموږ خلاف یو درې ایف آی آرونه هم مقدمې هم جوړې شوې وې پېښور کې او دغه گرفتاري زموږ څخه تین ایم پی او لاندې شوې وه چې کوم د هوم ډپارټمنټ طرف نه دغه سیاسی خلکو د بندي کولو آرډر جاری کیږي د هغې لاندې شوې وه.
یوازې شهاب الدین خټک نه بلکې له هغه سره په لسګونو نور وکیلان او سیاسي فعالان هم نیول شوي وو. نوموړی وایي په جیل کې به مشاعره کولې او کتابونه به لوستل.
بالکل زما دا نیت و چې دا گرفتاری چې مونږ ورکو نو دا تحریک به مضبوطېږي. نو ما روان سره جیل ته کتابونه هم اخیستي وړي مې وو او دې نه علاوه ما مطلب دا ده چې ریډیو هم راخسته او ځان سره اخبار به مونږ کتو کتابونه به مونږ کتو او هلته یو ګراؤنډ وو هغې کې به مونږ ګرځېدو راګرځېدو روټۍ به مونږ ته په ټایم ملاوېده او د شپې به بیا دا وه چې مونږ خپل ژوند غم مو په خپله دغه کول. نو هلته داسې مشاعرې غوندې داسې د منډې او دغه د سندرو د ګپشپ پروګرامونه دا او په دې طریقې سره به مو ځان مشغول ساتل.
شهاب الدین خټک له وکیل سره سره شاعر او لیکوال هم دی خو چې کله د جیل دننه په دکان کې د کاغذ او قلم غوښتنه وکړه نو ور نه کړل شو.
جیل کې یو دکان وو چې هغې کې به قیدیانو ځان ته د ضرورت سیزونه اخیستو. نو ما اصل د معلوماتو په غرض همته کې هغې ته وویل چې یاره ما ته یو کاغذ او قلم په کار دی د لیکلو دپاره یو پن په کار دی هغه مې چې دا دلته جیل کې نه میلاوېږي چاته. نو بیا ما چې معلومات کړو چې دا ولې نه میلاوېږي دا خو بې ضرره شی دی دا چاته څه وایي. نو زه خبر شوم چې دا چونکې په دې جیلونو کې د قواعدو او ضوابطو او خلاف ورزي هم کېږي جرم هم پکې کېږي نشې هم پکې خرڅېږي قیدیان دې ته مجبورولی شي چې د هغې نه املا سټاف چې کوم دی هغې ته پیسې اخلي څوک نه ورکوي هغه بیا ترچر کوي وهي او بېزتي کوي. نو ځکه په دغه ځای کې قلم او کاغذ چې دی دا په سختۍ سره منو چې څوک چرته په هغې کې لیکلو نه کوي او هغه سر په لاس یا په څه طریقه د شکایتونه خپل بره ونه لېږي.
په 2008 کال کې شهاب الدین خټک په جیل کې اتلس ورځې تیر کړې او راووت. په دې دوران کې په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو طالبانو تشدد زور اخیستی وو. شهاب الدین خټک به په هر هغه غونډه او مظاهره کې برخه اخیسته چې د ترګرۍ او انتها پسندۍ خلاف به و. هغه به نارې هم والی او ویناګانې به هم کولې او بیا په 2014 کال کې پر هغه قاتلانه حمله وسوه.
زما په دې پیښور کې 2014 کال کې په ما باندې د ټارګټ کلینګ هم نو شو او خپل ګاډي کې روان وم کور نه وتم او ریپورت ته تلم. نو په دې کې زمونږ د کورونو نه چې کوم ګلې راوتی و دا غینه پس یو سړک وو او دا سړک د مین روډ سره مې راوي دوبا دلته په ما باندې د بریدو شو. هغه قدرت الله تعالی دا شی زه محفوظ ساتلم چې زه پختلم اوس مې ایران زما ګړه لګېدل او شیشې ماتې وې او ټایر پنچر لګېدل او زه بچ شوم او دا هغه موقع نه ووت. د انسانیت خبره ما کړې ده، ما د ورورولۍ خبره کړې ده، ما د پښتنو په خاوره د ترهګرۍ خلاف خبره کړې ده. مونږ همیشه دا خبره کړې ده چې پښتانه چې دي د دې خاورې نه په مصنوعي توګه میدان جنگ جوړ کړی شوی دی. نو دا ټولې داسې خبرې دي چې دا زمونږ د پښتون قوم د مرګ او ژوند خبره ده او په دې باندې مونږ چېرې هم کمپرومایز نه دی کړی. ظاهره ده چې داسې خلک بیا داسې مسلو سره مخامخ کېږي. انتظار چې څنګه پخوا اوس هم دی، دا بیمار چې څنګه پخوا اوس هم دی او دلته خلک د یو بل په وینو پایي. دغه کار چې څنګه پخوا اوس هم دی او د شیخ کار په چل فریب خېټه پالل دي. دا روزګار چې څنګه پخوا اوس هم دی، وږی تږی یریدل ترهېدلی مزدور کار څنګه پخوا وسم ده. او د دې غزل دا شعر چې کوم ده دا بیا خصوصا د جنرال مشرف دغه ظالمانه دور ته پکې اشاره ده چې په دې خار کې د دې خار په مرۍ غلې څوکیدار چې څنګه پخواو وسم ده.
درنو اوریدونکو د مشال ریډیو په جمهوریت ژغونو پروګرام کې مو د عوامي ورکرز پارټي د یو مشر شابودین خټک د مبارزې کیسه واوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
ونیزه خبرونه جمهوریت غوونه مو واوریده چې عبدالحی کاکړ جوړ کړی و. وسم مخشوه ده بلی ونیزه خبرونه د سولې پرلور په نننۍ خبرونه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د جلسو بیا پیل دو په اړه وری. د خبرونه ستاسو لپاره بشیر کوخ جوړ کړی ده.
د سولې پرلور
د تشدد ختمولو لپاره کارکونکو پښتون ژغورنې غورزنګ یو ځل بیا د خپل جلسو په کولو سره ځان راخی. زه بشیر غواخم او نن په همدغه موضوعاتو د سولې په لور خبرونه کې خبرې کوو. ستړي مشي اوریدونکو. د جنوري په 12مه پښتون ژغورنې غورزنګ په بنو کې جلسه وکړه. د دوی جلسې د یو څو وخت لپاره ځنډیدلې وي، خو اوس وایي د خپل سولیزې مبارزې په لړ کې به احتجاجي ناستې ډېری. د دې غورزنګ مشر منظور پښتین د بنو په جلسه کې یو ځل بیا د پاکستان پر امنیتي ادارو غږ وکړ چې غیب کړی شوي کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړي، د هدفي وژنو مخنیوی دې وکړي، د طالب وسلوالو ملاتړ دې نه کوي او د پښتنو وسایل دې تر خپل کنټرول لاندې نه راولي. اوریدونکو د پاکستان پوز د پښتون ژغورنې غورزنګ نیوکې پر مبالغې ولاړې بولی. دوی د خپلو ویندویانو له لارې څو ځل خپل دا دریځ تکرار کړی چې د وسلوالو سره مرسته نه کوي او د غیب کړو کسانو د مسلې حلولو لپاره یو حکومتي کمیشن جوړ شوی دی. پوز د دې غورزنګ غړي د نورو هیوادونو د ګټو لپاره پر کار کولو تورنۍ، خو د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر او د پارلمان غړی محسن داوړ وایي د غیب کړو د موندلو لپاره چې کوم کمیشن جوړ شوی دی هغه بی واکه او بی اختیار دی. د نوموړو په نام نتی ادارې دی پر دوی د بی ځایه الزامونو لګولو پر ځای د امن ساتلو لپاره کار وکړي. څو ورځې وړاندې مشال ریډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې داوړ د پښتون ژغورنې غورزنګ په جلسو کې د لر او بر یو افغان د نارې پورته کولو په اړه خپل دریز داسې وړاندې کړ.
دا موږ د پښتون سټوډنټ فیډریشن د پښتون دا ناره واخو، دا څنګه نه ناره خو نه ده چې مثال یا پی ټی ایم اوس راوړه یا مخکې سوال نه و. موږ دا غواړو چې افغان که د پولې اخوا دی او که د دې خوا دی یو افغان دی، د دې دا څوک نشي بیلول. پاکستان چې نو زه افغان وم، زه د هندوستاني سوم، هندوستان چې نو زه پاره ټیم کې زه د افغانستاني سوم. نو جغرافیه خو بدلیږي، اوس سبا به زه د برطانیې سیټیزن شم، نو زه به افغان نه یم. افغانیت خو زما څوک نشي ختمولی. اوس چې موږ د یو افغان خبره کوو، هغه ځکه کوو چې زما د افغان قوم ښه مستقبل او ښه ورځ زمونږ په افغان قوم باندې به په یو وخت راځي. داسې نشي کېدی چې هلته زما په افغان رور جنګ سره مخامخ یو، دلته زه د امن ژوند تېرومه.
د سولې پر لور
د منظور پښتین په مشرۍ پیل شوی پښتون ژغورنې غورزنګ په 2014 کال کې خپل فعالیت د مسعود تحفظ تحریک په نامه شروع کړ. لومړی په وزیرستان کې د مسعود قام د غوښتنو خبره کوله، خو څومره یې چې د ملګرو شمیر زیاتېده د پښتنو د حقونو غوښتنې هم پراخېدلې. پښتون ژغورنې غورځنګ نن سبا په لسګونو زره ملګري لري چې ډېرې مېرمنې هم پکې شاملې دي. دا وړانګه لوڼۍ ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په هره جلسه کې د خلکو تر راټولونې څخه تر مشرۍ پورې مصروفه وي. هغه پر سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو لکه فیسبوک او ټویټر هم د پښتون ژغورنې غورځنګ لپاره ویډیو او تصویرونه خپروي او کور په کور هم ګرځي. هغې مشال ریډیو ته وویل چې دا هر څه ځکه کوي چې که ښځې د پښتنو د حقونو لپاره راونه وځي، نو سړی په یوازې ځان دغه نشي ترلاسه کولی.
پښتون چې اوس په کوم حالات کې دی، په څرنګه تکلیف کې دی، څومره ظلم برګمان دي، په دې کې دا ظلم او دا ستم او دا تکلیف چې کوم دی، فقطه سیاسي پوهه ښځې له ورکې
مبارزه او دا ټول څنګه خپل سبق بم وي مبارزه بم کې څنګه
جی په دې تحریک کې مرګري یو نو موږ د یو نه یو سیاسي ګوند سره تعلق لرو. موږ د هغه د تنظیمونو د خپلو ګوندونو د تنظیمونو د پاسې د ذمہوار خلک یو، د ځای په تنظیمونو کې یو، هر کس چې کوم دی. نو کچیرې دا دغه د ګوند په خوا ځي هم، نو موږ بیا ټول هغه خلک دي چې هغه به بیا ټول خپلو ګوندو ته ځینې ځي، دا به هم حج پر میدان باندې پاتې هیڅوک به ورسره نه وي. خو زما نه دی خیال چې دا به د سیاسي ګوند په خوا ځي، دا به جوړېږي. تقدیر کوي هم بس ته په خپل لاس بدلون غواړو، خپل وطن په غېږ کې زندگی او سکون غواړو، زندگی او سکون غواړو، زندگی او سکون غواړو، زندگی او سکون غواړو،
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان له ریاست غواړي چې غیب کړل شوي کسان عدالتونو ته حاضر کړي، ماورای عدالت قتلونه بند کړي او د طالبانو ترمنځ د توپیری چلند پرېږدي. دوی دا غوښتنې د عدم تشدد فلسفي په پلي کولو سره د مظاهرو له لارې کوي. تر اوسه یې په ګڼو کارونو کې د لسګونو زرو ملګرو په مټ درنې جلسې کړې دي. د بلوچستان په زیارت کې د سنځاوي سره تعلق لرونکي وړانګه لوڼۍ د 2013 کال په مارچ میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ژوب تر جلسې وروسته راڅرګند شو. د پښتنو لپاره د حقونو مبارزه په شوري توګه خپل کړي.
تخلبو د دې شایان مشاهده کې او د حالات ته ګوري، او بیا په کور کې هم زما ورور چې کومه هغه د سیاست سره تړلې و، نو هغه په سیاست کولای یو دای چې کوم ادب سره تړلی و، نو هغه انسان چې بیا زه له دې سره زما ورور سره وم، زه نو زه ادب ته رالم، نو چې زه ادب ته رالم نو ادب او سیاست چې کوم دی هغه سره تړلی وي. نو بس ما ودې خوا د شوق کم پیدا شو، او داسې په پښتون تحفظ مومن دا پلیټفارم و چې د بقاعده رسمي طور داسې سیاست میدان ته لکه پښتني روایت مشاتې لکه تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرانو غړو کې سنا اعجاز هم ده. هغه له لومړي سره د دې غورځنګ سره ملګری و، اوس یې د هر کمپاین او هرې جلسې برخه ده. سنا اعجاز د پښتنو حقونو لپاره په مبارزه کې دومره مشهوره ده
چې پر ټولنیزو مطبوعاتو ټویټر او فیسبوک په زرګونو مینوال لري او ګڼو شاعرانو ورته شعرونه هم لیکلي. نوموړی وایي هغه د شهرت لپاره نه بلکې د پښتنو د حقونو لپاره راوتې ده او د پښتون ژغورنې غورځنګ په مبارزه کې د ښځو کردار د سړو په نسبت ډیر ارزښت لري.
پختون چې مونږ خبره کوو نو کې بهسه کې خزا هم او بهسه کې انسان هم د خزا کې ډېر هم دي دا غي و جدا را زدا چې ګړم ذاتی توګه چې مونږ اکثر خلک وایي چې را تاسو کار خو پکور کې نه استل دي دعا کول دي دغه کول دي زه ته دا وایم چې کله د ریاستي جج یا د ریاست جوازونه چې کله بمباریاں کوي یا نورې بمباریاں چې کیږي یا نورم چې نه کیږي نو دا ته پوښتنه کوي چې مونږ بم غورځو که خځې وي هغه د شاید شي کور کې بکینی نو مونږ بم غورځو. هغه دا هم ته پوښتنه کوي چې دا کوم کډوال کیږي کنه خځې نو دا دي چې شل شل کال او پنځه پنځه کال کې خپل کورونه را جوړ کړي په لګ لګ باندې او ته چې شلو منټو کې خپل کور پیدا پنځه منټو کې خپل کور پیدا نو هم دا ته پوښتنه کوي چې را کور خځې کور دې نه روانې دي کنه نو هغه کډواله کیږي دا هغه د بکسین په کمپونو کې چې پرتی وي څنګه خځې نو هغه هم دغه حالت ما کتلې وي ځکه چې کله به هم دوی ته موږ راته وو دي کمپونو کې دغه حالت زه د بیانولو په دغه کې نه يم خو زم بیا ټول نه اهم شی چې دې کې دی هغه د ورکو خلکو په زور ورکو خلکو چې کوم دي دغه خويندې مندې خځې دي چې هغه دا چې ژوند تیري چې هغه ته هم نشته پته چې دغه خوندان یا بچي چې کوم دي دا جنګي دي کنه دا برام شي کنه زمونږ ډیر ملګری چې دي هغه مونږ سره جلسو کې راغلي نو موږ ډیر مهم مو چوکو باندې دي په پی ټی ایم کې هغه هم دا غي هم خوینده مند خو او تاسو سره چا نمونه واغښ دي ښکار هم دي راغلي نو هغه به کوشش کوي چې هغه هم کینی مونږ سره
د سولې پر لور.
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
خیر د پختنو نا او د پختو د پانا دنیا ماں